سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دي. تاسو زموږ خاګل آزادې راډیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نیووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبه ناوخته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
که پر طالبانو نظارت و نشی د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ټینګار کړی که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه په ټکو چې پایلې به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړوونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 باروړونکي لارې دواړو خواو ته لیوي او نه رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده له بشر د ازادي راډیو مشال څنګ ته د پنجشنبه په ورځ ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا لار د یوې اونۍ راهیسې د باروړونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبریال په ټکو مسافر او ناروغان په جمعتونو هوټلونو کې دیره دي او د خوراکو څکاک له نشتون شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلونکي شکایت لري چې له مالونو یې د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه یې د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی 5 فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوی ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکه بلې تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کشتمه چې ما درلوده تا ونیوه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د 100 منډلو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغو حرکتونو چې لاس یې د خبرو او مننې په شکل نیولی ول راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي اور په 15 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 226 منډه وکړه چې 100 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 1:30 بجه پیلېږي. او د هغو 4 اسرائیلي برمتو جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبه په ورځ حماس اسرائیلو ته سپارل و. د پورز حماسو اسرائیلو ته سپارلی و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبه په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحیدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی یرغمل دی. دا 4 اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربند پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
خبرونه
خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
د خپل ربانی ونړې د لازمي یو یو مینه و یو ملورو د څلورو ورځو کوه او یو میزو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ.
بل په لاو بیا په نورستان کې د بارانون لکه بلا ترافیکي په خراب مسته شوی.
دغه لار چې د موسمي بارونونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کیږي.
په افغانستان کې روستي ورختونه په داسې حال کې دي چې د سشنبه په ورځ د کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم راسره واورئ. په دې به هم راسره جزئیات او تفصیل واورئ چې د پی کی کی مشر له زندانه په یو پیغام کې له خپلو پلویانو غوښتي دي چې دغه ګوندې منحل او اسلوال مقامت دی پاره کې دی. د دې سربېره د کرکټ د بریا د منځلو په اړه به له بیلابیلو ولایتونو هم در تر پورونو ولرو نو مطلب مشتمل دی وګورم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیال مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيزې کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د بیلا د سیلابونو وشکالۍ له کبله د خپلو مینو پرې خودو تړ شوي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپلو مینو د بيزې کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ پر خپلې پاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمني کړي دي. په راپور کې زیاته شوي په تیرو دریو کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د IOM په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 1500 کسانی یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شو شمیر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو یو مینه و یو ملور و د څلورو ورځو کوه او یو میزو د شپږ کارو د درې سره پکې ولاړ. پښینه مې پکښې کې وخواشې مې پکښې کې د هغې پښې ماتې دي. خوښینې د خواشې مې او د پښینې لاس مات و. هغه خو له خپل افشانو بوتلې هلته دوامه وایه. دا دلته موږ ورته وکړله.
د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو 6 کسان مړه او 30 نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 6 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. دغه شان 230 کورونه په بشپړ او 16 نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو تجربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتون او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو روغتونو سیلونو تندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لویدیز نورستان دو ابلسوالی کې ترافیکی پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و ته نورو ټپین شوې دي. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دواب او مندور لسوالیو ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی رسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبه ورځ لغرمې وروسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پل ساحه کې لسرک خوښ شوه پکې یو ماشوم مړ شوه او اته تنه ټپیندې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي د نورستان ډېرې سړکونه له پخوا تنګ او کنډو کپر وو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکي امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلوونکي د لږې بېغورۍ په وجه موټر له سرک خوییږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به دې سومې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404م تعلیمي کال کې د 5م او 8م بست 9000 خدماتي کارکوونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامی منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بې ساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې خلک مثال په وطن ته ګمارل شوي دي چې هغه مثلا تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواده موزی د برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته بې کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړس کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلوروي ساعت
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پي کي کي ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند د منحل کېدو لپاره یوه غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو. د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندانه په پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 28مه پیو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند د منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولوستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دشي. دا ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل. د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیته، د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پنځه اویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو په پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان دا ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیرې ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې. تفصیل د سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو دا پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهمه شیبه ثبت شوه کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوان کې غرق شو. د دې میچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشتون له امله د کرکټ د تیر شپې سیالي د سیمه ایزو راډیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پار د ترینکوټ ښار ته راغلي و د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی اول سر کې خوندوره وه وروسته یو څه سره خراب شوه مګر بیا هم په یو ډېر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله ولا داسې د طاقت ووت اورې ډېر خوشحاله شو ولا دا چې وه انګلینډ چې دی ډېر وتکړه دغه دی لوبډله ده دې زموږ سره چندانې لوبه هم نه کوله وای دی کمزوري دي نه نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې زموږ دا هیواد وځلېږي نه دی زموږ د افغانستان نوم لوړ سی. بس
زما نوم شپیولا رحیمی دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه یعنی زموږ د خپل لوبغاړو ته تمه هغسې لوبه وه که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو تمې وې همدا رقم لوبه زموږ په کار لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو نو واقعا ښه لوبه یې وکړه بالکل بیخي خوشحاله یو که درته وایم یعنی موږ په خپل جامو کې نه ځای داسې خوشحاله لکه پر موږ یو اختر یې ځکه موږ یوه داسې خطرناکه ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نوم یې کمین هغه د فینالي اوسیدونکی یم ډېر زیات خوشحاله وم بیخي د یوه لوبغاړي خو ډېر وځلېدی بیخي ډېر په خوشحاله یم دا خو ډېر احساس مو کولې خو بعضې ډېر په احساس پړاو ته ځلووتله چې ډېر لږ منډې پاتې وې او ویکټې مو هغه د خلاص شوې موږ ته.
د ورزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د ورزګان تر څنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیاوې پوره کوي خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسته بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه چې دا د سې کله بندي کله ځان یې نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی د خپل 15 د شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوې دي، 40 لک افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې یو ورځ د شیدو نرخ په یوه نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت څخه داسه چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه څه ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي دپاره څه پلانونه لري، د فارمداران دپاره څه پلانونه لري. زموږ د دولت څخه مو دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټې وټې یوازنۍ منبع ده، خو د پوډري شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بیې خورا اټیټې سوي دي.
زموږ غواړي چې اوس شیدې بندې سي. زموږ په دغه خوشاب کې بېخي ډېرې ډیریانې دي، چیمې هم لري، کونډې هم لري، بېخي ډېرې سانان دا غواوې لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې بندې سي، زموږ هغې دې خپل کندهار ته موږ ورکړو.
یوازنۍ غوښتنه دا چې پوډري شیدې باید بندې سي، او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګېږي، او تر دې تر څنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پوډري شیدې دي د هغوی ترمنځ باید توپیر وسي.
دغه کمپنۍ پر مخ ولاړه چې دا شیدېنو کې ارزښت پیدا کړي. نو د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات هم د کندهار خلک ډېر ستړي دي. هر سړي په کورو په دارې غواره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډري شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکي معین مولوي صدراعظم عثماني وایي مخکې پر پوډري شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه ته لوړه شوې.
بهر نه د شودې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو خټه خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وه، مونږ دغه 10% ته لوړه کړه، او په آینده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلاتو ته ګورو، که چېرته د مالدارانو ته مشکلات وو، مونږ به د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایه شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پراو ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مړه شوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سیټه اینداری شي باد په وکړي دي، حساب ورته کړي تقریبا 6 لک کلداري تاوانې کړي دي. سرای چې چار دیوالي وو په دې خونه باندې راګرځېدلی و، د چار دیوالي د سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بېخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې ښکلې دي، بېخي داسې اپتی باد او داسې اپتی اپتر وسه نور غلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راشي راغلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالی د بومی د کلی سره سر د پیغام ته تاسو ته یم چې د ډیرو سختو سیلو د عمل زموږ د نن پندوس تقریبا زکته ډیر سخت ځان رسیدلې دي، او نو حاصلات مو د لاس اور کړې دي، هم ځکه مو د ډبرو ډکه سوي ده، او بزګر یې هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوی. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو. تاسو زموږه کلا ساده رادیو نه اوري. تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 بشری حقونو پروگرام درو خطر غی ولاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبې ناوخته د فبروري په 20مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره دې د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکو لارې دوړ خواو ته لیوي ونه رهیسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو مشال څنګه د پنځمبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي ونه رهیسي د بارونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پروتوکول مسافر ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې دی راځي او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې د وړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 25مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 25مې تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 20مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیش تمه چې ما درلوده تا ونیو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا ډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 منډې وکړې چې یو سلو واویه ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلي برمته او جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې وه. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 20مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی رابل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله والا ډله ترهګری سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمتو 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمې مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوي نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیری کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه دی، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خوشبو بچوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنې پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، یو په کار کې سبا اخته کې د پرز دکو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي زیاده په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشبو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، دې ته فکر نه کوي چې هلته په دومره درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي هم ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې هلته مشر دی هغه په دوی باندې په زوره کار کوي. حتی په دې ځای کې ما لیدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومانو ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانیو وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو. یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان نه لري. مثلا کور د مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه و خوندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شیان ټول ګرانېږي. نو حتی داسې کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه شو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټپلوله. دا خپل یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي ولمونځ ملا په رازانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وویل چې هر اخیز تاوان یې ورته. نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری دی.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړې په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړه زه خوړې وکړم. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسته خپل معلومي ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې دي خلک نه دي خبر. په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي، او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې دي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکي دي. د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي. ته وګوره، په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایتي په دې خاطر چې د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، وایي زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ورنه کړو، او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کړي، ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې واستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا. د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی. خپل راتلونکي ته پام وکړي، دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې پام ورته ماشومانو ته پام ونه شي، نو بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي، هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفوي. دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه دی وایي دا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ دی. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي میشه د نبی اسلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیری، ته د نسل سر ملولی، ته یې نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږې. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یې، پلار تعلیم یافته نه یې، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه مشه اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یې، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو اله سالې دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځې په عذاب یي، نور دي خدا نه دي فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه مخ چلودونه پیدا کړي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خدای نه خوشې پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما ځمشو د نبی وبد تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه د الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه سه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکې یي، هم تربیه ترلاسه کړي یي، او په راتلونکي کې دې یو ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. مجبور یي چې اولاد کوی ځه کوڅې ته ولاړ شه. چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، غوښتل نه شي برابرولی، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب، تر یو ځایه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي، دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. په راتلونکي کې له دغو ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوچنیان چې د شپې نه وخته کور ته ځي یا سهار وختي د کور څخه راوځي، یو شمېر کسان دوی څخه ناوړه جنسي استفاده هم کوي. دا خپل یو بل ناوړه کار دی. داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي. نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې، او د جنسي تېر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دغه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولنې په وجو بار سي، دا به یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک نه ته لار وشي. د خپل په حسابدانۍ سره دوی سوي، د حسابدانۍ سره د څه زده کړي. دغه کوچنیان نه یوازې ټولنه وران نه، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وایم چې ټولنه به نه ځي ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط لري، د کوچنیانو لپاره چې کومې څانګې دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، داخلیان، هر څوک چې دي په دې اړه باندې مسلط لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان بیا به مکتب نه لري، دا کسان بیا د پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني. چې خدای ونه پېژني، نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا ګرد به تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه داسې ناصر څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېشلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبی بیا څه کوي، سبی بیا لږ څه غلی، نو دا د دې کورنۍ به ورځ قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپلو اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي، چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خوراکۍ خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نهسي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا وروره د ستازوی مکتب ته واستوه، څوره ورځې پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په چې په یاد وي دا به دوی ګټه، دا نه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کښې غله لرو، په ټولنه کښې به بدماشان لرو، په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپل اولادونو توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کښې هر هغه څوک ځانګړ مور و پلار، د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شغه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار بهیې کړی. په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي، یو به یې ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته تر هر څه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بېخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه یې معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څه زه په ټولنه کښې حق لرم، دا کوچنی دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي هغه دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک دا خبرو ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري، بلکې د اسلام د نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي، د اسلام د نظر دا خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد د مایکروفون څخه وایي، د جمعې په ورځ په خطبو کښې وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه غونډه درلودلی سي. دغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي، شاعران په شعرونو کښې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نشته، شیدون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی، یا انټرنېټ دومره فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلیو ډېر پرتو کلي کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کښې ډېر کسانو ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کښې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یوه خور چې ناست وي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کښې د راډیو ژغ به ټولو هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام او خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو سره ناستو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم ورځ خنه خوشا سوی چې دا نه ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ او تمبل روچې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نستل په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خو دا خبر ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور او پلار یو کار په پلان باندې شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خزه بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږول وي، هغه تر عمر ناجوړې، پرته یې ناجوړې، مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشوې. او له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کر زمان اور داستان پا عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑ گے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا